سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو ته مخکې د ازادي رادیو نوري اوس کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه څلور ساعته ووري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لاندو سپوندو نه سیوش او 15 مترو او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځني څپه ټول شپږ نیمه مخکې اوریدل شي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند میټو میلر وایي د دوهې په غونډه کې د طالبانو نو ګډون متعجبه کړی نه دی ځکه د هغه په باور طالبان متفاوت هدفونه تعقیبوي. ښاغلي میلر پرون سه شنبه د فبروري 16 خبرې اعلان ته ویل امریکا هم پر څو اهداف کار کوي او تر ټولو لومړی هغه یې داسې ډاډ ترلاسه کول دي چې افغانستان بیا د ترهګرۍ په داسې ځاله بدل نه شي چې نور هیوادونه متاثره کړي. د همدې اونۍ د یکشنبې او دوشنبې په ورځو کې په دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي کوربتوب د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ غونډه وشوه چې طالبانو پکې ګډون ونه کړ. میټو میلر وایي طالبان یوازې افغانان نه دي چې د افغانستان پر راتلونکي کې ونډه لري. هغه ټینګار وکړ چې هېواد یې د ټولو افغانانو له هغې ډلې نجونو او ښځو داسې ملاتړ کوي چې د افغانستان د راتلونکي په ټاکلو کې ونډه ولري. د طالبانو حکومت لا پر دغو څرګندونو تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي د افغانستان څخه باندې نیمایي وګړي سږ کال مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ګوتریش په وینا د ملګرو ملتونو د بشرپاله غبرګون طرحې د اړتیا وړ نږدې 3% بودیجه ترلاسه کړې ده. ګوتریش پرون پر خپل یک شبکې افغاني ټویټر ولیکل چې ډېر افغانان بې وزله دي او د خپلو خوړو د ترلاسه کولو هڅه کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانان داسې مهال زده کړو، روغتیا خدمتونو او کار ته لازم لاسرسی پرته ژوند مخته وړي. ملګرو ملتونو پخوا هم ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیونه کسان مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د احتمال شته چې په نورستان کې د راشي یا برف کوچ د روستۍ پیښې د تلفات شمیر زیات شي. د ادارې پرون پر خپلې شبکې پخوانی ټویټر ولیکل چې د پیښې د مرګ شوبلې د شمیر زیاتېدل ځکه امکان لري چې یو شمیر کسان لا تر اوسه هم تری تم دي. د طالبانو په حکومت کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي چې په نورګرام ولسوالۍ کې د پیښې له ځایه تر اوسه 15 مړي راایستل شوي او 3 تنه ټپیان دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې سیمې ته د غذایي موادو استول پیل شوي خو د نورو برف کوچونو د خطر له کبله دې سیمې ته د مرستو د رسولو چاره له خنډونو سره مخامخ شوې ده. روسي د آزاد اروپا صدر رادیو د نامطلوب ورګانونو په ټاله کې شامل کړه. د روسي تدلی وزارت د حکم له مخې هر هغه کس چې آزاد رادیو سره کار کوي د رادیو تمویلوي یا ورسره مرکه کوي له جنایي تورونو سره مخامخ کېدل شي. د آزاد رادیو د خبر مرکزی څنګه نن لیکي چې دا د دغه رادیو په وړاندې د روسي د حکومت تر ټولو جدي محدودیت ښيي. تر دې وړاندې روسي د آزاد اروپا صدر رادیو د بهرني ایجنټ په لیست کې شامل کړی و. د آزاد اروپا صدر رادیو مشر سټیفن کوپس ویلی پر ازادي رادیو د محدودیت په دې معنی دی چې د روسي حکومت ریښتینی راپور ورکونه د ځان پوړاندې یو غواخ بولي. د ازادي اروپا ازادي رادیو د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې یو غیر انتفاعي امریکایي بنسټ دی چې د امریکا کانګرس او د امریکا د نړیوال رسنیو د ادارې لخوا تمویلېږي. او د سوری دولتي رسنۍ وایي چې د دمشق په یو هستوګنی سیمه کې د اسرایلو هوایي بریدونو 2 تنه وژل دي. فرانس پریس خبري ایجنسی د پیښه د غزې له جګړې سره هممهاله په سیمه کې د لانجو د زیاتوالي تر ټولو وروستۍ بېلګه بللې ده. فرانس پریس په سیمه کې د خپل یو کس په حواله لیکي چې هوایي برید په دمشق کې پر یوې 9 پوړیزې ودانۍ شوی دی. له 2012 کال راهیسې چې د سوری کورنۍ جګړه پیل شوې اسرایل پر دغه شمالي ګاونډي هیواد لسګونه هوایي بریدونه کړي دي. فرانس پریس لیکي چې دغه بریدونه د حزب الله په ګډون د ایران په لاره وسلوالو ډلو او د سوریه د پوځ پر سنگرونو شوي. اسرائیلو د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي خو وړاندې تر دې یې پټاګه کړې چې په سوریه کې د ایران د نفوذ مخنیوي هڅه کوي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو غوښتنه کړې ده چې د طالبانو لخوا پر ښځو محدودیتونه دي د بشریت پر ضد د جنایت په توګه باندې وپېژندل شي. دا چې د طالبانو ځواب د ملګرو ملتونو د متخصصانو دغې غوښتنې ته څه دی وړاندې په راپور کې درته وایو. همدارنګه نن د جنوري 20مه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده، خو هغه افغان کډوال چې له هیواده بهر ژوند کوي اندېښنې لري.
الته په جرمنی ژبه باندې زده کړه کوي، دغه سره تر څنګ انګریزي او فرانسوي هم زده کوي. شونځي کې زه خپل فکر کوم لکه دوی مورنۍ ژبه چې یعنی دومره ښه زده کړي، او تا کور کې هم کله نه کله دوی په جرمنی ژبه باندې خبرې کوي.
سوپری او ماشوم اړتیا لري چې په خپل مورنۍ ژبه زده کړي وکړي. په دې اړه ته وړاندې راپور لرو دا چې په افغانستان کې په وروستیو څو ورځو کې ورختونه شوي، خو د شدې ورختونه نه وړاندې وشکالې څومره خلک زیانمن کړي وو.
دا وشان ډیر وروره دا وچکلی چې رااله 25 دانې وشان و نږدې دا مشخص دغه اوس دغه یو 3 دانې پاتې دي.
وړاندې په دې اړه درته بشپړ راپور لرو، نور مطالب هم شاملتیا وغواړم.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشه په دې خبري خبرونه کې مو ز فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو رزو د خبرونه د پایل راپورته د ملګرو ملتونو کارپوهانو په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر ضد طالبانو کړنو ته په اشاره غوښتنه کړې چې جنسیتي اپارتاید د بشریت پر ضد جنایت پیژندل شي. د کارپوهانو پرون په ویلم کې خبرداري ورکړل شو په افغانستان کې د طالبانو فرمانونه سیاست او کړنې د نجونو او ښځو پر ضد دي. تفصیل په دې راپور کې ورو
د ملګرو ملتونو کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو خوځو پر ضد د دوی کړنې ظالمانه بللې او نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د جنسیت پر بنسټ تبعیض یا اپارتاید دی د بشریت ضد جنایت وپیژندل شي. د پنځو کارپوهانو په یو ګډ اعلامیه کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا خبره کړې لیکلي د طالبانو حکومت په نړیوالو حقوقو کې د جنسیتي اپارتاید پیژندنه اړینه کړې، ځکه د دوی له قوله دا وضعیت به نړیوالې ټولنې ته لار اواره کړي چې د افغان چونو خوځو پر حقونو د طالبانو حمله لاخي وپیژني او ورته رسیدنه وکړي. په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو له قوله خبرداري ورکړل شوې چې په افغانستان کې د نجونو خوځو پر ضد د طالبانو فرمانونو سیاست او کړنو د تبعیض، ظلم او تسلط په شکل اداري بڼه غوره کړې چې د جنسیتي اپارتاید سره معادل عمل دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د دې څرګندونو په اړه خبرګون نه دی خوتل، خو له دې وړاندې په افغان چونو خوځو له محدودیتونو او بندیزونو لګولو سره سره ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خود ملګرو ملتونو کارپوهان بیا وایي د دولتونو قوانین، پالیسۍ او عمل چې خزي د سخت نابرابرۍ او د جبر شرایطو سره مخ کوي د جنسیتي اپارتاید نظام اصلي بڼه ښایي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم لیکلي چې جنسیتي اپارتاید یوازې یو نظریاتي امکان یا قانوني جوړښت نه دی، بلکې په ټوله نړۍ کې د میلیونونو نجونو خوځو لپاره یو حقیقي ګواښ او ژوندی حقیقت دی، یو داسې حقیقت چې اوس مهال په نړیوال قانون کې په څرګنده توګه نه دی تایید شوی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په اعلامیه کې د حملې کل شوې چې دا پیژندنه لا لټیر وخت راځي د ځند ښکار ده. ورته وخت کې یو شمیر افغان جونې او خځې هم پر دوی د لګیدلو بندیزونو او محدودیتونو له امله په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندنې غوښتونکي دي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
زنان زیر فشار است،
ښځې تر فشار لاندې دي، ښوونځي او پارک ته نشي تللی، د تحصیل اجازه نه لري، کله کور هم بهر وځي په بېلابېلو نومونو نیول کېږي یا هم ځورول کېږي چې ته حجاب نه لرې. هغوی چې نیول شوي هم حجاب یې مراعت کړی و. هیله لرم چې جنسیتي اپارتاید په افغانستان کې په رسمیت وپیژندل
د کابل یوې بلې اوسیدونکي هم د خپل نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې لنجونو خود سره ښکاره جنسیتي تبعیض روان دی او نور باید د حالت پای ومومي.
لدې زیات دی ناورین نه رامنځته کوي، لدې زیات دی د ښځو پر وړاندې د تبعیض بیرغ نه پورته کوي، لدې زیات دی د ښځو له ژوند سره لوبې نه کوي او لدې خپل سر او کړنو دی لاس واخلي.
وخت د طالبانو د بیا ځلي رسیدو وروسته دوی د نجونو او ښځو په زده کړو، تحصیل، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت پراخ بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې په نړیواله کچه یې هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کډوالو نړیوال سازمان وایي افغانستان له بې ساري بشري ناورین سره مخ دی. د شهید سازمان د خبره کله کړي او د پاکستان او ایران څخه درسته شو کډوالو وضعیت څنګه دی په دې راپور کې شو زیات اورو.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي افغانستان نن ورځ یو بې ساري بشري ناورین تجربه کوي او د خلکو اړتیاوې په اندېښمنونکي ډول په تیزۍ سره مخ په زیاتېدو دي. یا سازمان په نړۍ کې تر ټولو ننګونکي بحراني شرایطو په نوم په یو راپور کې له پاکستانه د افغان کډوالو وتلو ته په اشارې سره لیکلي دي په تیرو څلورو میاشتو کې د 1500 زیات کډوال افغانستان ته ستنه کړی شوې دي چې له 1000 ډیر یې یوازې د جنوري میاشتې تر نیمه یې ستنه شوې دي. په راپور کې راغلی دی چې له پاکستانه د افغان کډوالو په ایستلو کې زیاتوالی پر پولو فشارونه زیات کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ټینګار کوي چې د افغانستان خلک د بشري ناورین د کمولو لپاره د هغه اړتیا وړ پرمختیایي مرستو په ګډون چې نړیوال بسپنه ورکوونکي دا مهال نه تمویلوي اوږدمهاله پایښت لرونکي د حل لارو ته اړتیا لري. یاد سازمان په داسې حال کې له پاکستانه د راستانه شویو کډوالو پر وضعیت اندېښنه څرګندوي چې افغانستان ته یو شمېر ستنه شویو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. له دوی څخه یو عبدالقادر چې تازه له پاکستانه راستون شوی دی او دا مهال په لغمان ولایت کې اوسېږي وایي و ماشومان لري خو یوه مړې ډوډۍ ورته نشي پیدا کولی.
بارانونه هم دي او زمن ده او جم نشته ده او بېخي د مریضتیا سره دسې یو پتنګ راغلی یو شی نه لرو نه دی جی لرو نه درمل د دوا دپاره مونږ هغه نه لرو چې مونږ ماشوم ته مونږ دوا واخلو کاروبار نشته ده.
له پاکستان راستون شوی یو بل افغان کډوال چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په سوړ ژمي کې د خپل ژوند د کړاوونو په اړه داسې وایي.
تر اوسه مو د هیڅ کوم بنسټ لخوا مرسته نه ده ترلاسه کړې. ډېرو ستونزو سره مخ یو. اندا چې دا سوړ ژمی پرته له ګازو برېښنا سندلۍ یا سونتوکو تېرو موږ له خلکو پور اخلو او له همدې لارې د خپل ژوند نه لګښتونه په ډېرې سختۍ پیدا
کوو.
دوی د طالبانو له حکومت او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی وضعیت ته پاملرنه وکړي او له دوی سره مرسته وکړي. پاکستان له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړې چې لا هم روانه ده. که څه هم بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د پاکستان دا پرېکړه غندلې خو دې هېواد ویلي چې د خپلو خلکو امنیت ورته تر هر څه مهم دی او د افغانستان په ګډون د ټولو هېوادونو بې اسناد اتباع له خپل هېواده وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په خپل راپور کې ویلي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې سیاسي بدلونونو افغانستان له کړکېچ سره مخ کړی دی او په دې هېواد کې د نفوس 2/3 برخه بشري مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي وه په روان زیږدیز کال کې نږدې 8.2 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
نن د جنوري 28 د مورنۍ ژبې نړیوال ورځ ده. د چې افغانان څومره توانېدلي په خپلې مورنۍ ژبې زده کړې وکړي ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیوال ورځ ده. د ملګرو ملتونو سازمان د شمیرو له مخې د نړۍ 40% وګړي په مورنۍ ژبه له زده کړو بې برخې دي. یاد سازمان وایي د څېړنو پر بنسټ په زده کړو کې د مورنۍ ژبې کارول د زده کړې ښې پایلو، عزت نفس او د انتقادي فکر کولو مهارتونو ته وده ورکوي. دغه سازمان په خپله رسمي ویبپاڼه کې دا هم لیکلي چې د اصلي ژبو ساتل د هر اړخیزې زده کړې او د دوامدارې پراختیا موخو ته د رسیدو لپاره اړین دي. افغانستان هم یو له هغو هېوادونو څخه دی چې ګڼې ژبې او بېلابېل کلتورونه لري، خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بېلابېلو مورنیو ژبو لرونکي یو شمېر افغانان د خپل وطن پرېښودو ته اړ شول. یو شمېر یې وایي چې له دې امله اندېښمن دي چې ماشومان یې په مورنۍ ژبه له زده کړو بې برخې دي. صفت الله زاهدي په المان کې یو افغان کډوال دی چې مورنۍ ژبه یې پښتو ده. هغه چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته المان ته پناه وړې وایي ماشومان یې په ډېره کمه موده کې جرمني ژبه ډېره ښه زده کړې او په کور کې هم وخت په وخت جرمني غږېږي، خو صفت الله اندېښمن دی چې ماشومان به یې خپله مورنۍ ژبه هېره کړي.
زما ماشومان 4 ښوونځي ته ځي، دوی هلته په جرمني ژبه باندې زده کړه کوي، د هغې سره تر څنګ انګریزي او فرانسوي هم زده کوي ښوونځیو کې، او الماني ژبه اوس دومره سوی ده چې زه خپله فکر کوم لکه دوی مورنۍ ژبه چې یعنی دومره ښه زده کړې، او حتی کور کې هم کله ناکله دوی په جرمني ژبه باندې خبرې کوي.
په جرمني کې یو بل افغان کډوال عبدالله رسولي چې مورنۍ ژبه یې ازبکي ده د خپلو ماشومانو د مورنۍ ژبې د ساتنې لپاره خپله تجربه داسې بیانوي.
مهاجرت ته کوپنج آیلولرنینګ بالالر میزبان مملکت ته تل اورګنیشګه
د کډوالو کورنیو د ډیرو ماشومانو لپاره چې د کوربه هیواد په ژبه زده کړې پیلوي د مورنۍ ژبې ساتل یو لوی ننګونه ده. موږ په کور کې له 13 کلونو څخه کم عمر درې ماشومان لرو او موږ په دوامداره توګه هڅه کوو چې په کور کې ورسره په مورنۍ ژبه خبرې وکړو تر څو لږ تر لږه هغه څه چې په مورنۍ ژبه زده دي هیر نشي.
شاعر او لیکواله سمیه رامش چې د دوو ماشومانو مور د وای په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ دوروستی په هالند کې پناه اخیستې او د خپلو ماشومانو د مورنۍ ژبې د ساتنې په اړه ورته اندېښنې لري. هغې په دې اړه وویل چې څنګه د خپلو ماشومانو او مورنۍ ژبې چې دری ده ترمنځ د واټن کم کولو هڅه کوي.
یکی از تبعات مهاجرت یا تبعید دور افتادن از زبان، فرهنگ و
د کډوالۍ یا جلاوطنۍ یوه پایله د مورنۍ ژبې، کلتور او تمدن څخه لرې کیدل دي. زه په کور کې تل خپلو ماشومانو ته فارسي ژبه ورزده کوم، په فارسي ژبه ورسره خبرې کوم او د کیسو کتابونه په فارسي ژبه لولم او همدارنګه د ژبو په آنلاین ټولګیو کې دوی فارسي ژبه په معیاري او غوره توګه زده کوي.
فارسی را به شکل معیاری و بهتر یاد می گیرند.
خود پښتو ژبې او ادبیاتو کارپوه او فرهنګي فعال غفور لیوال وایي اړتیا ده چې افغان کډوالې کورنۍ د خپلو ماشومانو د ژبې او فرهنګ د ساتلو لپاره په منظمه توګه فرهنګي او ادبي پروګرامونه ترسره کړي چې مالي لګښت ته اړتیا لري.
دغه فعالیتونه په داوطلبانه او خپل خوښي بڼه نشي ترسره کېدای. غوره دا ده چې ویښ ملتونه یا د ویښو ملتونو د جمعي کډوالۍ یو شمېر ټولنې او بنسټونه د خپلو مورنۍ ژبو د تدریس او په مورنۍ ژبه باندې د متونو د پنځولو او لیکلو او خلق کولو لپاره د خپلو ګټو وټو یو کوچنۍ برخه وقفوي.
په داسې حال کې چې افغان کډوال په مورنۍ ژبه له زده کړو څخه د خپلو ماشومانو د بې برخې کېدو په اړه اندېښمن دي، په افغانستان کې دننه یو شمېر کورنۍ هم له شپږم ټولګي څخه پورته په مورنۍ ژبه د نجونو د زده کړو په ګډون له ټولو زده کړو څخه د دوی د محرومیت په اړه اندېښنه څرګندوي. میرمن نظیمي چې د طالبانو حکومت یې یوه لور له لوړو زده کړو او بله یې له ښوونځي بې برخې کړې، له نړیوالې ټولنې غواړي چې د نجونو لپاره د زده کړو زمینې د برابرولو لپاره کار وکړي.
من شش بود
که اف می شدن 3 سال شد از دست مرم. شپگم تولگی که و اوام تولگی تطلا اوست دری کالا کیگی لزدک رو محروم شوی. زیاو موریم چه غوارم مشومان می پرزان بسیاوی تحصیلی کردی وی. چو پراتلون که که وشی کولای خپلیستون زی پخپل حل کری. اریوال طولنا و حقا هوادون چه زمو گغاوری حد دی وکری چو کونزی او پهنتونو نخلاص شی او طول پخپل جبا زکری وکری.
دمورانی جبی نریوال او رست دنون نسو نهنویم کال د نومبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو په عمومي کنفرانس کې ونومول شو. د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې د لمانځلو مفکوره د بنګلاديش نه وخت و. د 2008 کال د می په 14مه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په خپل پریکړه لیک کې د دې سازمان له غړو هیوادونو وغوښتل چې د نړۍ د خلکو لخوا د کارول کیدونکو ژبو ساتنې ته وده ورکړي. ملګرو ملتونو د سږ کال مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې موضوع د څو ژبو زده کړه، د زده کړې ستون او د نسلونو ترمنځ زده کړې نومولې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وسمی یو نړیواله موضوع اخلو. روسیې د آزادې اروپا ازادي راډیو د نامطلوب ارګانونو په ټاله کې شامل کړې. د چولې ورزو تفصیل اسدالله الدین اورو.
روسیې له 2021 کال راهیسې د آزادې اروپا ازادي راډیو د بهرني ایجنټ پلس کې شامل کړې و، خو اوس یې دغه محدودیت لا جدي کړ او دغه راډیو یې نامطلوب ارګان بللی دی. د روسیې د عدلیه وزارت د نوملړ له مخې د آزاد اروپا ازادي راډیو 1200 بنسټ دی چې د روسیې لخوا په دغه لیست کې شامل شوی. د عدلیه وزارت له دې کار سره هر هغه کس له جنایي تورونو سره مخامخېدای شي چې له ازادي راډیو سره کار کوي، دغه راډیو ته میلوي او یا هم راډیو سره مرکه کوي. د آزاد اروپا ازادي راډیو مشر سټیفن کپوس ویلي د روسیې دا ګام د دې ښکارندوی کوي چې هغوی رښتینی راپور ورکول د خپل ځان په وړاندې یو واقعي ګواښ بولي. ښاغلي کپوس په یوه خبر پاڼه کې ویلي له لسیزو راهیسې میلیونونه روسان پر ازادي راډیو متکي دي او د ده په وینا د ریکارډ د کچې روسانو په دې وروستیو ورځو کې د کرملن د منتقد الکسی ناوالني د مړینې خبرونه او راپورونه له راډیو کتلي او اورېدلي دي. نوموړي زیاته کړې د روسیې دا ګام به ازادي راډیو ته دا چاره سخته کړي چې د روسیې خلکو ته آزاده او خپلواکه خبر رسونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان متیو میلر ویلي د روسیې مشران په دې کار سره غواړي چې خپل خلک له معلوماتو محروم او له دې بې خبره پرېږدي چې د روسیې حکومت په کور دننه او بهر خپلو خلکو ته څه کوي. د نامطلوب اورګان قانون چې د کرملن له ملاتړه برخمن دی په 2015 کال کې د هغو مؤسسو په اړه تصویب شوی چې له بهرنیو سرچینو تمویلېږي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې ویلي روسي چارواکو د دغه قانون له مخې په تیرو څو کلونو کې لسګونه رسنیز بنسټونه د غیر مطلوب اورګانونو په ډله کې شامل کړي. د آزاد اروپا آزادی رادیو په پراګ کې یو خپلواک امریکایي رسنیز بنسټ دی چې د امریکا کانګرس یې د نړیوالو رسنیو لپاره د امریکا د ادارې یا یو اس ای جی ایم لارې تمویلوي. دغه رادیو د محل په درويشتو هیوادونو کې په 20 ژبو خبرونې لري او د پوښښ ساحې هغه سیمې دي چې خلک یې تر ډیره نورو خپلواکو رسنیو ته لاسرسی نه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وس به هم په افغانستان کې د وچکالۍ او د غیزو په اړه باندې چې خلکو څومره تاثیر کړی په دې تفصيلي راپور کې نور څه زیات وره.
افغانستان د نړۍ په هغه سیمه کې پروت دی چې لډیرو کلونو راهیسې وچکالۍ او ځپلې ده. په تیرا د هیواد د لویدیز او د جنوب لویدیزو سیمو خلک د پرله پسې وچکالۍ له کبله سخت زیانمن شوي دي. په دې ولایتونو کې داسې سیمې هم شته چې خلک یې د اوبو د نشتوالي له وجې د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي، ځکه هلته نه د ځمکو د خړوبولو لپاره اوبه شته او نه د څارویو د ژوندي پاتې کېدو لپاره. په کرکیلا د ولاړ افغانستان ځمکې اوبه غواړي، خو د وچکالیو له کبله نه آبي ځمکې خړوبېږي نه للمي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په 2020 کال کې په افغانستان کې د وچکالۍ کچه 9.3% وه، خو په 2022 کال کې دا کچه 4.8% ته ورسېده. فراه او نیمروز هغه ولایتونه دي چې د راپورونو له مخې له ځینو سیمو څخه خلک وتلي دي، ځکه هلته نور نو د کرنې لپاره اوبه نشته او خلک حتی د خپلو کورنیو او څارویو لپاره د څښاک اوبه نشي موندلی. د نیمروز ولایت اوسیدونکی حاجی ظاهر عربي کیسه کوي.
زموږ خلک هم یو 15 کلی خو تللی دی، معلوم نه دی چې چیرې. یو نورم لس کلی څخه نیمایي پاته دی. د دې د خوا چې کاروبار هم نشته اوبه هم نشته. ولسوالي چې خانسور خو تر نورو نه هغه ډېر خلک تللی دی چې وای 50 کلی خالی سوی دی، تقریبا نیمایي سوی دی. هغه نو د کاروبار مالداري کول او اوبه خوړل ته بالکل نشته. هغه کاروبار مالداري او مالداري هم ځکه خشک او مالدار هم ولاړې ځینې.
په فراه ولایت کې هم همدا کیسه روانه ده. د دې ولایت اوسیدونکی عبدالله علیزی د دې ناورین یو تصویر وړاندې کوي.
ډیری ولسوالۍ لکه خاک سفید، بکوا او د مرکز فراه ختیس چې په خوا یې ډیر اوبه لرلې زیات زیانمن شوي دي، ځکه دوی ډیر کوکنار کړل. خو اوس له یوې خوا د ځمکې لاندې اوبه کچه ډیره ټیټه شوې او له بلې خوا دوی ته د کوکنارو په بدل کې مناسب بدیل نه ورکول کیږي.
د فراه بل اوسیدونکی ادم خان مالداری کوي او اوخان میګي او زې ساتي. د شکایت کوي چې د وچکالۍ له کبله اوس د ته د ګوتو پشمار اوخان ورپاتې دي.
دا اوشان ډیر وروره دا وچکالۍ چې رااله 25 دانی اوشان ونږدې دا مشخص دغه اوس دغه یو 3 دانی پاتې دي. دا هم چې کال وش باندې راځي موږ خپل تنګ سوبره ازوغات ګران یو بنست په بیاوانو په دشتو کې سم خرڅو یا ګران ارزان بار خپل د
دا ناورین یوازې پر فراه او نیمروز نه دی راغلی، نور ولایتونه هم له دې طبیعي آفت څخه په امن کې نه دي پاتې. د یو راپور له مخې چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د تیر 2023 کال په اګست میاشت کې خپور کړ، د افغانستان له 4 ولایتونو څخه په 15 کې د وچکالۍ د سختې یا ډېرې زورورې بڼې نښې نښانې لیدل کېږي.
مرستم دا دغه د اوبو سره ډیر په تکلیف شنشنه باغونه موښوله شنشنه شان موښوله نو د اوبو د نسته سره مخامخ یو اوبه نسته دی او کښتم دی ډیر په زحمت باندې پیدا کیږي در سړی وسنه پر سیر.
تاسو ویني ګوري دا بازار دی ګوره نه نول کیستا نه وبستا، یعنی د ماپشن منځته د خلک راجمه سي اوبه نه د اوبو د نسته سره پر خلک باندې جماعت باندې تیر سي.
په شمال کې د کندوز ولایت یو بزګر غلام فاروق وای د دوی په سیمه کې نه یوازې ابي کروندې بلکې للمیز مکې د اوبو د کمښت لوجې سوځیدلې دي.
موږ ټول د 200-300 کور پراته دي، ټول د غللینو د کلریو جری پایم ځکه یوم نه لري. بعض خلکو د غاول برانو کې په کارز دار غنم واخیستل یو پاشله هغه چې کله معمولی ټی یا شنه صبر ته وښو.
نصیر الله جلال بیا د وچکالۍ له کبله د هیواد په شمال ختیځ کې د نورستان ولایت د خلکو ستونزې بیانوي.
په نورستان کې تر اوسه پورې د خلکو زمکي نه دي کړلې، بارانونه نشته، خلک د اوبو د کمښت سره مخامخ دي، او کوم پټي چې اوی وو هغه ته اوس اوبه نشته، اوبه ډېر کمې دي. همدارنګ د مالونو لپاره په غرونو کې واخه نشته، د واخو د کمښت سره مخامخ دي، حتی د سکلو اوبو کمښت سره مخامخ دي. یو تعداد مالداران چې د خپلې سیمې پریښې دي او نورو سیمو ته کډه شوي دي.
ټولو د خلکو چې موږ خبرې ورسره کولې غوښتل چې باید نړیوالې مرستندوی ټولنې او پر افغانستان واکمن د طالبانو حکومت مرسته ورسره وکړي. دوی د اوبو د بندونو د جوړولو او وچکالۍ ځپلو خلکو ته د خوړو او نورو امکاناتو د رسولو غوښتنه کوله. خو د کارپوهانو په باور په خپل عام خلک هم د وچکالۍ د زیانونو د کمولو په برخه کې لنډمهالي او اوږدمهالي اغیزمن اقدامات کولای شي. د موضوع مې د اوبو د سرچینو له متخصص عبدالله هیواد سره په مرکه کې وڅېړله. ښاغلی هیواد په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب راکړ چې د وچکالۍ پر مهال د ځمکو او باغونو د خړوبولو اسانه لارې چارې کومې دي؟
هغه چې لږ اوبه لري، مثلا نیالګي پشنې، نو هغه کولای شي چې د انګلیسي باندې ډریپ ایریګیشن ورته وایي، یعنی قطرهي اوبه رسونی، چې مثلا د ډېر ساده شیان مثلا هغه ته ضرورت نشته چې لوی لوی ماشینونه یا ډېرې پیسې مصرف کړي. زموږ همسایګانو هلته په کابل کې هغوی د سیرم خلطې به د شفاخانو سره ټولول لپاره کې به اوبه واچولې، نو هفته کې به یو ځل وروختله د لوړ سطحو ته چیرته چې اوبه نه رسېدلې. د اوبو بوتلونه هم کېدای شي چې دا یو نیم لیتره او دوه لیتره د کوکو کولا او د هغه پلاستیکي بوتلونه کولای شي چې مثلا په هغه کې دوی اوبه واچي، او هلته مثلا یو کوچنی سرای ورکړي چې مستقیم اگر د ریشیت هغه چیرې چې د نیالګي د شنولې دي هغه ځای ته اوبه ورورسي. هغه نو درې څلور ورځې د مستقیم دغه ریشیت هغه کوم ځای ته چې د اوبو ضرورت هغه ځای ته اوبه ورته رسولې، او ضرورت ودي ته نو چې مثلا ډېر اوبه په لښتې کې ورته راایله کی او هغه اوبه کې، او دا د ټولو اسانه کاست افکټیو او ډېر ارزانه د اوبرسانی سیستم دی چې دا کولای شي ته خلک کولای شي په غرونو باندې د درخت نیالګي کښېني.
بله، د هغو بزګرانو لپاره چې د اوبو وار یا نوبت لري هغه څنګه کولای شي چې په ښه ډول اوبو نه استفاده وکړي؟
یو میکانیزم دا دی چې بل خصوص په ګرمسیر منطقو کې د شپې د خوږې مزکی خلوبه کې ولې د شپې د خو هوا سړه او د ګرمۍ په موسم کې هغه ټول تبخیر کیږي، او د شپې چې دوی ځکته وبور کې هغه کېدای شي چې مثلا تر ډېر حاله پورې دغه اوبه مثلا څوک چې غنم کوي یا نور محصولات کوي یعنې کوشش وکړي د شپې د خوا څخه اوبه ورکړي. او دوهم دا چې مثلا یو څوک مثلا سل جریبه مځکه لري کېدای شي چې 25 جریبه ته اوبه د ښه کولای شي خړوبې کې ضرورت ودی، ترڅو چې سل جریبه او ډېر کم اوبه ورسیږي او فصل ډېر ضعیف راځي کېدای شي چې 25 جریبه او هغه دومره تاوان چې دی په
مننه. دا خو تاسو د لنډ مهال لارې چارې خلکو ته ورخیست، په اوږد مهال کې خلک څه کولای شي؟
اوږد مهال باندې مثلا د نیالګي کښېنول، یعنی هر څومره ډېر نیالګي چې دي کښېني دغونه په اقلیم باندې تاثیر کوي، او اوږد مهال باندې کېدای شي د اوبو په زیاتښت کې دغه وکړي. دوهم د ځنګلاتو کښېنول، اوس مثلا موږ خلګي اول خو ځنګل باید ونه وهل سي، د ځنګلاتو د وهلو مخنیوي وسي، او د بلې خواسه د ځنګلاتو شینول چې هغه ترویج شي چې مثلا منطقو کې یا سرسیر منطقو کې چې اوبه سطح لوړه ده، هلته داسې درختې ډېرې کښېنول سي چې بېرته د ځنګلات ریوایو سي. اوس اکثره په ولایتو کې ځنګل وهل کېږي، مګر بیا د هغه په ځای به څوک نور نیالګي نه کښېني، نو هغه چې هر څومره نیالګي مو کم سي دغونه په اقلیم باندې تاثیر کوي، او دا څومره ځنګلونه چې زیاتېږي په هغه اندازه باندې په هغه منطقې کې د اورښت امکانات ډېریږي، او اورښت خو بیا په کښته مځکې خالي بارانونه اوري، مګر دا بیا لوی تاثیر دا دی چې دا په لوړو سطحو کې فرانسه په غرونو کې واوري اوریږي، او هغه واوري چې دي هغه ساتل کېږي، مثلا په دوبي کې هغه بیا کرار کرار ویلې کېږي چې هغه ټوله زموږ د سیندونه چې دي د هغه څخه لوبې کېږي. یعنی کولای شي چې یعنی هر څومره یخچالونه چې موږ ډېر یا څومره چې واوري ډېر په غرونو باندې ولرو، دغونه متداوم موږ اوبه کېدای شي خپل په دریابونو کې ولرو.
د اوبو د سرچینو د چارو متخصص عبدالله هیواد له ازادي راډیو سره په دې مرکه کې همدراز یادونه وکړه چې د افغانستان د چاپیریال اوسنی وضعیت د یخچالونو د ډیری زیرمو ویلې کېدو او د ځمکې د کورې تودوخې ته په پام سره خلک باید د اوږدو کلونو په مخه د وچکالۍ او زیانونو ته چمتو اوسي. د ښاغلي هیواد په وینا کېدای شي په یو یا بل کال کې د ورښتونو په کچه کې زیاتوالی راشي، خو د په وینا تر هغه مهال چې په افغانستان کې یو ځواکمن او مسؤل مرکزی حکومت د وچکالیو د ناوړه اغیزو د کمولو لپاره پلانونه عملی نکړي، هر کال به په افغانستان او سیمه کې د کرنې او څښاک د اوبو په زیرمو کې د پاموړ کموالی راځي.